په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېرې برخې موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو په لنډي سره پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخامخ دي. سیګار په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د نږدې 146 میلیارد ډالرو مرستې د ارزولو په اړه کانګرس ته په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې متحده ایالات تر اوسه په بشري چارو کې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی دی چې د روان 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې له دې هیواد سره په بشري چارو او په سیمه کې له افغان کډوالو سره د 2.2 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. پرون چهارشنبه د کابل د اسارو په بازار شاهزاده مارکیټ کې هر امریکایي ډالر په 4 نوي افغاني تبادله شو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې هر امریکایي ډالر په 102 افغاني تبادله کېده. لکه چې د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي، د افغانیو ارزښت پرله پسې کم شوی، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت نږدې 10 سلنه لوړېږي. د سالنګ د لویې لارې مسؤلان وایي د درنې واورې او طوفان له کبله دا لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالله اوبی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لار د ټولو نقلي وسایطو پر مخ بند ده. د ښاغلي اوبی په وینا په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د واورې اندازه په زیاتېدو ده، او تر څو چې په لاره کې خطر له منځه تللی نه وي، دا لار به د باري او مسافر وړونکو موټرو پر مخ بندوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین هر یرغل به یوه ستراتیژیکه غلطه محاسبه وي. دواړو مشرانو پرون داسې مهال پر ټلیفون خبرې وکړې چې متحده ایالات اروپا ته د زرګونو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي تر څو د ناتو له متحدانو ملاتړ پیاوړی کړي، او پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه هم اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیه له اوکراین سره په پوله له 100 زیات سرتیر ځای په ځای کړي. کرملین په یو بیان کې وویل چې په دې خبرو کې یادونه وشوه چې ناتو لیوالتیا نه ده ښودلې چې د روسیې اندېښنو ته مناسب ځواب ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا او مایکرون بڼه چې په وروستیو کې خپره شوې او تر اصلي بڼې ژر سرایت کوي، اوس په 50 هیوادونو کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اونیز راپور کې ویلي چې په ځینو هیوادونو کې د کرونا په وایرس د اخته شوو کسانو نیمایي په او مایکرون مبتلا شوي دي. د دې ډول کرونا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د نورو ډولونو په پرتله د واکسین د 2 دوزونو په وړاندې ډیر مقاومت لري، خو کوم کسان چې واکسین وي نورو واکسین شوو ته په اسانه لیږدولی نه شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به سبا د استرالیا له ټیم سره لوبه وکړي. دغه لوبه د کرکټ د تر 19 کلونو کشرو لوبډلو د نړیوال جام د دریم مقام د ګټلو لپاره ترسره کیږي. خبرونه مو واورېدل. که مو غوښتي وي خبرونه په تفصیل ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، وړاندې د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونو د دروازو پرانستل له هرکلي سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلي کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو دغه راز ویلي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به هم بیرته جوړ کړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري نوریاس نوریم، او دا لنډه خبری برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د خوړو د نړیوال پروګرام په حواله وایي چې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیاتې له سختې لوږې سره مخامخ دي. سیګار دغه څرګندونې په خپل وروستي راپور کې کړې دي. سیګار په افغانستان کې وچکالي د خوراکي موادو د بیو زیاتوالي په کور دننه بې ځایه کېدل او په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سخت اقتصادي بحران او د عامه خدمتونو سقوط په دې هېواد کې د لوږې د زیاتوالي او بشري بحران عمده عوامل بلل دي. د سیګار د راپور له مخې د تیر 2020 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې نږدې 19 میلیونه افغانان له سخت لوږې یا زخت زیات د خوړو له نه مسؤونیت سره مخامخ وو او اټکل کوي چې په روان ژمي کې به د هغو افغانانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته ورسیږي چې د لوږې له امله به یې ژوند له ګواښ سره مخامخ وي. سیګار دغه راز وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې به روان ژمی له 5 کلونو کم عمر له 3,200,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ وي چې د دغو ماشومانو د 1,000,000 د مړ کېدو خطر شته. که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد بیا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې هڅې درېدلې خو سیګار په تیرو نږدې 20 کلونو کې پر دې چارې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو په اړه کانګرس ته د راپور ورکولو لړۍ تر اوسه نه ده درولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په تودو سیمو کې د دولتي پوهنتونونو د دروازو پرانستل له هر کلي سره مخامخ شوي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه له اساسي غوښتنو څخه نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار د حق ورکول دي. پرون محصلو نجونو هم بیرته زده کړې امپایل کړې. نور بله اسمت سرونه واورو.
د طالبانو د حکومت له وخت رسیدو وروسته پرون په لومړي ځل په یو شمېر تودو ولایتونو کې نجونو او هلکانو ته اجازه ورکړل شوه چې دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. دا اقدام د ډیرو له هر کلي سره مخامخ شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي استازي او په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت مشي دیبرا لاینز ویلی راځي چې په افغانستان کې پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د بیرته تګ بلاتړ وکړو. ملاتړ کوونکي د بورسونو یو لړ پروګرامونه او د نارینه او ښځینه استادانو دوامدار ملاتړ په پام کې نیولې شي. د ننګرهار پوهنتون محصل شمس الله وکیل زای وایي
دا چې پوهنتون دوباره شروع شول نو موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو، ځکه ډېرې هیلې مو لرلې چې بیا پوهنتون نه شروع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
یو بل محصل جند الله محمدی وایي پلش توپیر پوهنتون ته راغلی دی.
داسې خاص تفاوت نه و چې راغلو تیر ځل بم راتللو سم چې پکې ناسور خپل زده کړې بم کولې. دا ځلم چې راغلو موږ په همغه شکل باندې سم کې ناسول، خو یوازینی تفاوت دا و چې شفتونه سره جدا شوي دي. انجن بیل زده کړې کې والکان بیل زده کړې کوي.
د راپورونو له مخې پرون د دولتي پوهنتونونو د فایل په لومړي ورځ د محصلانو شمیر نسبتا کم و. محصلان او ځینی استادان وایي د دې دلیل شایداوي چې لومړی ورځ و او دا احتمال هم شته چې یو شمېر محصلانو د اقتصادي ستونزو له کبله نورو کارونو ته مخه کړې وي.
د کندهار په دولتي پوهنتونونو کې هم پرون د زده کړو بهیر بیا پیل شو. محصلان د پوهنتونونو بیا پیل ته خوښ دي او له چارواکو غواړي چې نور د پوهنتونونو دروازې نه تړي.
د هیواد د نورو ګرم سیرو سیمو ترڅنګ د چهارشنبه په ورځ د کندهار پوهنتون دروازه هم له اوږده ځن وروسته د محصلانو پر مخ پرانیستل سوه. د سمیع الله او شفیع الله په نومونو دوه محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې له څه باندې 15 میاشتنی ځن وروسته پوهنتون ته تللي او د خپلو زده کړو بیا پیل ته خوښ دي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې ډېر مودې پس موږ پوهنتونونه شروع شول، ځکه چې د جنګو د عمله یوه باندې بیا د کورونا ویروس و نو موږ درسونه ډېر شاته پاتې شو.
لوی د خوشحالۍ ځای ځکه دی چې موږ ډیر وخت دا ورسته په تمو ټول موږ خپل پوره کوم هدف درلوده هغه په نیمګړی پاتو.
د کندهار پوهنتون له پرانستل کې دوه سره شتینه محصلانو ته هم د ورتاګ اجازه ورکول سبه. د رنا راشدی په نوم یو شتینه محصل ازادي راډیو ته وویل چې پوهنتون ته تللی و ټولګي او تدریسي بهیرې د پخوا په ډول وو.
نن هم پوهنتون کې د تیر نظام په شکل درسونه بهر روان وو او د پخوا پر کم انجن او هلکان یو ځای په یو صنف کې خپل درسونه ته ادامه ورکوله. خو د شرایط ته په کتو سره د انجن او هلکان شمیر پوهنتون کې لږسه.
د فرید لاربی په نوم یو محصل بیا د طالبانو له چارواکو غواړي چې نور د تحصیلي بنسټونو د بهیر د ټکنیکېدو مخه ونیسي او علمي بنسټونه له سیاسي چلند څخه وژغوري.
موږ که یوه ورځ هم د پوهنتون د ښوونځي دروازه تړو په دې معنی چې موږ لس کاله د ټولنې له ترقۍ څخه د نړۍ د ترقۍ له کاروان څخه شاته پاتې یو.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د دلوی د میاشتې په 13 تدریسي بهیر پیل او درې اونۍ به دوام کوي او راتلونکی سیمستر به د 401 کال دوري یا حمل د میاشتې له پیل سره سم له سره پیلېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د طالبانو حکومت د رسنیو د مخکینی قانون د پلی کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو د خبر اعلانو د خوندیتوب کمیټې په وروستۍ غونډه کې ویلي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون او د رسنیو او حکومت د ګډ کمیسیون د بیا جوړولو لپاره هم هڅې کوي. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې دا مهال په ټولو ولایتونو کې د رسنیو مخکینی قانون د پلي کېدو وړ دی. د طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال زبی الله مجاهد له قوله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا عامه رسنیو قانون کومه ستونزه نه لري او د رسنیزو سرغړونو کمیسیون به هم بیا ځلی ژر جوړ شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول عبدالقدیم ویار وایي چې ښاغلی مجاهد دغه خبره د چهار شنبه په ورځ د دې کمیټې په شپږ میاشتنۍ ناسته کې وکړه.
نو جالب اینمی بود که
تاسو نو یو جالب خبره ایدا و چې اوس لپاره د مخکینی دورې یا د جمهوریت دورې د عامه رسنیو قانون د اجرا وړ دی او د دې ترڅنګ د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون په اړه هم خبري وکړي.
په هغه بیان کې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په فیسبوک پاڼه کې خپور شوی د زبی الله مجاهد له قوله په کې راغلی چې دغه کمیسیون له جوړېدو وروسته هیڅ کوم حکومتي بنسټ او یا وزارت د رسنیو په کار کې لاسوهنه نشي کولای. په دې بیان کې د غشان راغلی چې رسنیو خزینه کارکونکي کولای شي د شرعي او ملي اصولو په پام کې نیولو سره خپل رسنیزو فعالیتونو ته دوام ورکړي. خو له دغو دوو اصطلاحګانو روښانه تعریف نه دی شوی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ولایتي استازو هم په دې ناسته کې خپلې غوښتنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د دوی له ډلې څخه عبدالمطلب حامد ازادي راډیو ته وویل
د څلور دېرش ولایتونو غوښتنې ښاغلي مجاهد سره شریکې شوې. د عامه رسنیو برخلیک د خبریالانو پوښتنو ته د حکومت وبویل ولایتونو کې د خبریالانو خوندیتوب او دغه شان د ولایتونو په خصوصي رادیوګانو کې د خزو کار کول.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې د مخکینی نظام د عامه رسنیو د تطبیق خبره کوي چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د خبریالانو نیونې او وهلو او ټکولو پیښې ډېرې شوې دي او خبریالانو هم په وار وار د امنیتي ستونزو او د دوی د کار پر وړاندې د محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د نشتون خبره کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د غراس په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین وایي چې په کووید 19 ناروغي اخته ډیر کسان ورته مراجعه کوي خو د درملنې لپاره د دوی امکانات مخ په کمیدو دي.
په افغانستان کې د کووید 19 ناروغانو د شمیر زیاتېدل او په روغتونونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د امکاناتو د نشتون اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې 448 د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې چې 114 یې په کابل کې دي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر آزادۍ راډیو ته وویل
په تیرو 24 ساعتونو کې د 1906 سمپلونو څخه چې په ټول هیواد کې د هیوادوالو څخه اخیستل شوي دي. په 15 ولایتونو کې 4 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې په دې کې د ټولو نه زیات کابل کې دي چې 114 واقع یوازې کابل کې ثبت شوي دي او متاسفانه یو فوتي مو په کندهار کې.
دغه وزارت مانی چې د ناروغانو د درملنې لپاره امکانات کم دی او د نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. د افغان جاپان روغتون چارواکي وایي لسلو هغو ناروغانو چې د چهارشنبه په ورځ د روغتون ته مراجعه کړې وه، یوازې اویا کسان په عاجل او یا جدي مراقبت خونو کې بستري شوي دي. د افغان جاپان روغتون سرطبیب ډاکتر طارق احمد اکبري وایي چې له تیرو دوه اونۍ را په دې خوا افغانستان کې په کرونا وایرس اخته شوي کسان ډېر شوي او د دغو روغتون امکانات مخ په خلاصېدو دي.
سلورم سپی شاهد یو او همرس پورس د زیاتیږي اوس د یو لسنه زیات مون سره خلک بستریږي. موږ اوس الحمدلله امکانات دوم درده چې موږ یو میاش نورم کوي شو چې د خپل ولسوالو خدمت وکړو او غوی ته درملنې ټول امکانات برابر کړو.